راډیو مشه د شپې 9 بجې د تاسو مخه کړه ساتي راډیو ناری ازادي راډیو اوس څلورش ساته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نسی ویش او پنځه ویش مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځني ته په دولش پک نوی اوریدل شي خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو کارپوهان وايي طالبان دي د بد حجابي په تور د خزو انجونو نیول سمدستي ودروي په هغه بیان کې چې نن د ملګرو ملتونو لخوا خبر شوی دی راغلی د ملګرو ملتونو کارپوهان په افغانستان کې د بد حجابي په تور د خزو انجونو د پرله پسې نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لري وړاندې راځي د خزو انجونو د جنوري له پیله د بد حجابي په تور د طالبانو لخوا نیول کیږي او بد چلند ورسره شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د خزو انجونو سره هر ډول بد چلند رد کړی دی د بیان پر اساس د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتل چې افغان خزو انجونو سره د نړیوالو بشري حقونو د کنوان سینونو مطابق برخورد وکړي په بیان کې راغلي د بد حجابي په تور د خزو انجونو نیول نومړی د کابل له غرب څخه چې عموما یو هزار میشتي سیمه د پیله ورپسې نورو سیمو او ولایتونو لکه بامیان بغلان بلخ دایکندي او کندوز ته وغځېده له دې وړاندې د بشري حقونو د څار او بخنې نړیوالو سازمانونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستو امکانات په محتاطانه ډول څېړي د خبره د یاد وزارت په یو سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او په دسمبر کې خپور شوی راغلی دا سند د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو پارشیف کې شامل شوی او د رسنیو لخوا پر راپورونه هم جوړ شوی دی د دغه سند په اساس امریکا په افغانستان کې قونسلګری خدمتونو ته د خپلو اتباعو د لاسرسي شفافیت او حساب ورکونې ملاتړ کوي امریکا د طالبانو په بیا واکمنیدو په کابل کې خپل سفارت بند کړ پر ځای لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې سند کې راغلی کابل ته د بیا ستنیدو لپاره د شرایطو تر مهیا کېدو پورې د قطر له پلازمېنې دوحې د افغانستان اړوند چارې مخته وړل کیږي د هند پولیسو هغه کوتره خوشې کړې ده چې د جاسوسۍ په تور یې اته میاشتې قفس کې بنده کړې وه هندي پولیسو د 2023 کال په می کې د کوتره د ممبای یو بندر ته نږدې نیولې وه او په دواړو پښو کې یې کړې بندې وې چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پرې لیکل شوي وه د هند پولیسو د چین د جاسوسۍ په شک د کوتره په قفس کې بندې کړې وه او اته میاشتې د ژوو او مرغانو په یو درملتون کې ساتله له څېړنو وروسته معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقو او له هغه ځایه راتښتېدلې وه په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تیره بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په شک نیول شوي دي په 2018 کال کې هندي پولیسو یو کوتره ونیوله شوه د هند پولیسو ته د یو اختار نوټې لیږده وه او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي ټیمونو د ټیسټ لوبې نومړی ورځ پای ته ورسېده افغانستان په خپل نوبت کې اصول اته نوي منډې وکړې او ټول لوبغاړي اوټ شول په ځواب کې سریلانکا په 1400 کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی اوټ شي اتیا منډې جوړې کړې سبا ته به هم سریلانکا خپل لوبه مخې ته بیایي د افغانستان لپاره نن په توپوهنه کې د رحمت شاه نونس په بخنه سره یو نوی او د نورالی صدران یو دښمن دی د یادول دي د افغان ټیم لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي په ټیم کې که څه هم ځینی ځوان او پخوانی لوبغاړي شته خو راشد خان مجیب الرحمن رحمت الله ګربز ګلبدین نایب او ځین نور پیژندل شوی لوبغاړي ټیم کې شامل نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستو امکانات په محتاطانه ډول څېړي د خبره د یاد وزارت په یو سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او په دسمبر کې خپور شوی راغلی دی د سند د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو پارشیف کې شامل شوی دی او رسنیو پر راپورونه هم جوړ کړی دی په دې اړه نور تفصیل سنا کاکر نور
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محتاطانه او د طالبانو د رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ستراتیژیک سند کې مطرح کړې ده په ستراتیژیک سند کې چې د 2023 کال د نومبر په 14مه تصویب او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په خبره د هموغو کال په دسمبر میاشت کې خپور شو راغلي متحده ایالاتونه طالبان د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني، خو باید د خپلو اهدافو د پرمخ بیولو لپاره اغیزمنې اړیکې جوړې کړي. ټول امریکا سره د طالبانو د ژمنې د عملي کولو لپاره د دوی چمتووالی او وړتیا درک کړي. په دغه سند کې ویل شوي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې څلور برخې د ترهګرۍ سره مبارزه، اقتصادي مرستې، سیمه ایز مشارکت او په افغانستان کې د امریکایي اتباعو لپاره قونسلي خدمتونه او له هغو افغانانو سره مرسته چې غواړي امریکا ته کډوال شي شامل دي. په دغه ستراتیژیک سند کې د هغو یرغمل شویو امریکایانو د خلاصون لپاره چې د دغه سند پر بنسټ په افغانستان کې په ناحق نیول شوي دي، د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي د کار پر ملاتړ ټینګار شوی دی. په دوام کې ویل شوي چې دا تر بل هر وخت ډیره مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا د امریکا او متحدینو پر ضد یې د بریدونو لپاره ونه کارول شي. د تیر حکومت له نسکورېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا په افغانستان کې خپل سفارت وتړه او دا اداره اوس مهال له دوحې څخه د خپل شارج دفیر تر څارنې لاندې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو لکه چین، روسیې، پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو افغانستان ته خپل ډیپلوماتیک استازي لیږلي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي امریکا په افغانستان کې د تروریزم د کنټرول او د امریکا د یرغمل شویو اتباعو مسلې د څېړلو په ګډون د خپلو ګټو د پرمخ بیولو لپاره اړتیا لري چې په دغه هیواد کې کنسلګري ولري. د دوی له ډلې طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
د امریکا لومړنۍ ګټې د ترهګرۍ کنټرول دی چې په افغانستان کې تر یو حده بریالي دي. دویم دا چې طالبانو څو امریکایان یرغمل نیولي دي او کنسلګرۍ د خپلو وګړو حقونه چې په یو هیواد کې بند پاتې وي یرغمل نیول شوي وي او یا په زندان کې وي تعقیبوي
یا ګروان باشن تعقیب میکنن.
په ورته وخت کې په کابل کې دوه تنه چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري او نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، په افغانستان کې د امریکا د قونسلګرۍ د پرانیستلو د احتمال د هرکلي تر څنګ د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډېر ښه خبر ده او موږ یې په نیک فال نیسو تر څو اس آی وي کیس لرونکو ته ویزې صادرې کړي، ځکه ډېری کیس لرونکي درېیم هیواد په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي چې هلته بیا له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خو د اندېښنې براده هم کېدلی شي چې که څوک کابل کې د امریکا قونسلګرۍ ته تګ راتګ وکړي، خدای مکړه چې اسلامي امارات کومه ستونزه دغو کیس لرونکو ته جوړه نه کړي.
خلک ویره لري که سفارت خلاص شي دوی څنګه کولی شي چې مثلا ویزې لپاره سفارت ته ولاړ شي، ځکه پوهېږي چې په تېرو شلو کالو کې امریکایانو سره طالبان هم جګړې وو او د طالبانو مفکوره اوس هم هماغسې ده. نو دوی نشي کولی چې مثلا ولاړ شي او خپله ویزې واخلي او نورو کارونو ته په سر رسوي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د کنسلګرۍ د پرانیستلو د احتمال په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ بیرته پرانیزي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستو امکانات په محتاطانه ډول څېړي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. د دغه وزارت ویاند میټو میلر تېره شپه په خبري کانفرانس کې وویل پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ښاغلي میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکار کارانو د وضعیت په اړه د سنا مجلس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې په کې په افغانستان کې دننه د پخوانیو افغان پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو د لاس واخلي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیره شپه په یو خبری کنفرانس کې وویل په دې اړه به دوی خپل ټینګار ته دوام ورکړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپلو لاس واخلي. دا هغه څه دي چې موږ ترسره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام ورکړو.
خاغلی میلر دا څرګندونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د وضعیت په اړه دغه هیواد د سنا مجلس د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وروستۍ ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. خو د دې غونډې د جزئیاتو په اړه یې وویل نه غواړي په هغې اړه خبرې وکړي او جزئیات یې ورنه کړل. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او د دې هیواد یو شمېر پخوانیو پوځیانو چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو له لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکول وویل پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړی خو په ټکوي اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا یې باید ملاتړ وکړي. د تیر جمهوری حکومت د وسلوالو ځواکونو پخوانی عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینواری هم تاییدوي چې دا مهال په افغانستان کې د تیر حکومت ځواکونه د طالبانو له لوري د وژنې له ګواښونو او بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
کله چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي د هغې نه وروسته د افغان وسلوال پوځ اکثره منصوبین دې ته اړ شوي دي چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته هجرت وکړي. د دې اساسي علت دا دی چې دوی د جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وو او هغه څوک چې په کور دننه پاتې شو متاسفانه چې په هغې کې تقریبا 2400 نفر په مرموز ډول باندې شهیدان شول او متباقي په مختلفو ډولو باندې شکنجه او بندیان شول چې او تعداد تر اوسه پورې هم د دوی په خفیه زندانونو کې پاتې دي.
د نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوي چې د پخواني وسلوال پوځ لغړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. له دې وړاندې هم یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې تل د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونه رد کړي او یو شمېر دا موارد شخصي دښمنۍ بللي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونو او د پخوانیو افغان سرتیرو په وژلو او شکنجه کولو تورن دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر وایي د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د جبري کار په موخه د انساني قاچاق زیات شوی دی. دغه دفتر وایي چې د قاچاق دغه بڼه کې ډیر وخت د کارموندنې لژمنو څخه په استفادې سره خلک په دام کې چول کیږي. د دغه سازمان په وینا افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان وایي قاچاقړونکو له خوا غولول شو یا د ښه کار ترلاسه کولو په هیله کونډي هیوادونو سیمو ته د تک پر مهال په لارو کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. تفصیل ابي دي سپوږمې نورو.
د ملګرو ملتونو له نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د جبري کار لپاره د انسانانو قاچاق مخ په ډیرې دودي. د سازمان د جمعې په ورځ د 2022 کال د بشري قاچاق د نړیوال راپور په خبرولو سره زیاته کړه چې دغه قاچاق کې ډیری هغه کسان په نښه کیږي چې د کار د ترلاسه کولو په برخه کې ناهیلي دي او د دروغو وعدو په ورکولو سره په نښه کیږي. د دغه سازمان د 2022 کال د راپور له مخې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان وایي چې د قاچاقړونکو په خبرو لمسی دلی او د ښه کار د ترلاسه کولو په برخه کې یې ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته د تګ پر وخت په لارو کې ډېرې ننګونې زغملې دي.
ما بچه های افغانستان که از افغانستان بلند میشیم بیاییم بر به هزار تا نفر ما فروخته میشیم.
نادر امیری وایی چی په ترکیه که دی ودانیز و چارو کار کوی. نوموړی وایی چی په تیرو 5 کلونو که دی کار پیدا کولو په موخه دو زلی دی قاچاق کوونکو لخوا غولول شوی. هغه په قاچاقی دول لمړی ایران او بیا ترکیه ته تللی دی.
اقتصادم ضعیف بوده
اومد. زکر اغلم ترکیه تا چی اقتصاد می خراب بود.
زه او څو ملګری مې د قاچاقبرانو په مرسته راغلو ترکیې ته. پولی ته تر رسیدو مې دوه ملګرو خپل ژوند وبایله. دوه یا درې ځلې مې ونه شوه کولی چې له پولې تیر شم. وروستی ځل چې ولاړم تیر شم او ترکیې ته ورسېدم.
د فراه ولایت اوسیدونکی ذبی الله چې اوس په ایران کې مزدوري کوي وایي
ماشین ما که رسید نزدیک از ما شد چراغ خود تا روشن کردید که
کله چیز مگ موتر را ورسید چراغونه ای ولگول ویلی دل چه حال تا شپک تن وصلوال غله ولارو بله چاره ای ندارلوده زمگ تیویتا هم دوی تا نگدی ودارید غله ورغلل دا بله تیویتا لوری تا هغه تیویتا چی مگ پکی و حرکت وکر غله دی خواه تا راغلل چی دوی ودارویی دوا نورې ټویټاګانې هم له بلې خوا راغلې. لنډه دا چې درې واړه وتښتېدي او غلو هم ټویټاګانو پسې فایرونه وکړل.
یو این او ډی سی دا هم ویلي چې د 2020 کال په پرتله په 2022 کال کې د هغو افغان کډوالو په شمیر کې چې د رژیم د بدلون او د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله اروپایي هیوادونو ته تللي ډیروالی راغلی دی. تر دې وړاندې یو شمېر کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د امنیت نشتوالی، بیروزګاري او اقتصادي ستونزې بېلابېلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالۍ لاملونه یاد کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدلو د بېوزلو افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال وایي سرپناه نه لري او نورې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هوا پېژندنې ریاست د یوې خبرتیا په خپرولو سره له څو محدودو ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د نسبتا درنې واورې او بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو وروسته له سرپناه پرته ورته ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نورې لازمې مرستې هم ورسره نه دي شوي. له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال نصیب الله چې اوس هم تورخم پنډغالي کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي د سړې شپو ورځو د تېرولو لپاره لازمي اسانتیاوې نه لري.
نه سرپناه لرو. په تورخم کې ډېر په بد حالات کې مو پراتې واړو ماشومان هم یخ ویلل او بېخي حالات خرابه ده. زموږ پښتانه باید چې وسي.
له ایرانه راستنه شوي یو افغان کډوال امید هم ورته خبره کوي.
له هغه وخت چې راشړل شوي تر اوسه مې هیڅ کار نه دی موندلی. د ورځې 10 روپۍ عاید نه لرم. هوا ډېره سړه ده. شپه او ورځ په یخ کې تېرو. ماشومان مو یخ وهلي. ډېرې ستونزې لرو. تر اوسه
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پېژندنې ریاست نن جمعه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د جوزجان، فاریاب، نیمروز او کنړ ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د نسبتا درنې واورې او تیز ورښت د پېښېدو اټکل کړی دی. یاد ریاست د سلواغې له 11 څخه تر 14 پورې د اورښت کچه په بېلابېلو برخو کې له 10 څخه 15 ملي مترو او د واورې کچه له 15 څخه تر 45 سانتي مترو پورې ښودلې. د ژمي په موسم کې د راستنه شویو کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه مو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو د دې راپور د خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې چې نن د فبروري په 2 خپور شو ویلي چې تر جنوري میاشتې پورې پاکستان 5,00,000 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي چې 60% یې له 13 کلونو وړه او ماشومان دي. دې ادارې ویلي چې همکاري موسسې د راستنو شویو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په سخت ژمي کې ستنه کړی شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو
د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي. مرګی نه کوي و چاته انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم ته ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه به په خبرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او سره شعر لر
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی تلای باندې چار پتار شمیرلی
راتلون کې یک شنبه فیسبوک شل کلن کیشي افغانان له لوی سره خواله رسنۍ څنګه کاروي
اکثر د فیسبوک کاروي یا مثلا نورې
ټولنیز سبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات راوړي
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل اوقده خلاصې کی ځان تخلیه
د خواله رسنۍ ولر یو شمیر ځوانان په غزنی کې تمثيلي ټوټي خبروي قاری لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یکشنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپې ته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته د شپږ کلونو په موده کې د قران کریم د حفظ او تجوید ترڅنګ تفسیر، حدیث او فقه ولوستل. په افغانستان کې د یو خورا منلي قاری په صفت هغه څوک چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینۍ راډیو پیلامه د د پقرات کده
ولا تنخافون انکم اشرکتم
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش شو قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوی څیره و د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکی د هغه مړینه د افغانانو لپاره لوی ضایعه بولی نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکی او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکی و ازادي رادیو ته ویل
ډیره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو دا یو ډیر غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده خصوصا زما لپاره ځکه زه د دې یو شاګرد یم
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکی او د لغمان ولایت اوسیدونکی رحمان الله سادات ازادي رادیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره ډېر زیات شاګردان روزلي ول د غیلو جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ اوردل ډېر زیات به تینه متاثر وو نو د قاری صاحب تشر ډېره لویه ضایعه ده او نه جبرانیدونکې ده
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلی وو
د ملي رادیو سره لایف پروگرام لرم 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده پوه شوم چې ولات څه مشکل دی خیر خدا پروگرام یو ساعت وو دا تیر شو بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی د دوهم رکعت قوت راکې نو چې زه دوهم رکعت وکړم شم
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډېرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړي وو د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېرې چاپ او یو شمېر ناچاپ دي
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحده عربي اماراتو کې د قران کریم په لسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسی شي د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده همداراز د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګې یې نږدې لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې د خدای بخښلي سلیم یو شعر چې کلونه مخکې یې ثبت کړی وو
کله بل نه اخلاص غواړي اخلاص وکړه یوه ورځ به ضرور راشي په کار عزت خواری دا نور پا خدمت شا نور بوالشی وطا تا خدمتگار خپل عمل دلار مل دے کپو ہیگے بل چوک نشی اخستای لچانا بار که مؤمن یہ پریا عبادت مکرا نقبلی کی بندگی دریا کار
ستا پزرب اوی یو چه بل چه بوشی پا ده جون بانده خنده اعتبار ده اجل نیتا چه راشی نبدلیگی مرگای نکوی و چا تا انتظار نبش پا او رز واقعی پا یو حالت شی نبا طول شی ده مسقال سر خروار کم جاهل چه و عالم تا هدایت کا لکه زوی چی وی پیدا مخکل پلار برکت سلیم تا دمرا نصیحت و دای بسته که پوهیگی پا گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت کابل تپ پانتون که د تفسیر حدیث تجوید او ثقافت استاد و د داود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر و. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقافو وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
شاعران د تصویرونو په مټ له لوستونکو سره حسي تجربې شریکوي. د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي، که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له واره عیني تصویر ته اوړي، خو په شعري تصویرونو کې ممکن پنځه سره حواس لیدل اوریدل بوی کول لمس کول او سکل ځای شوي وي، یا یو حس پکې وي یا هم څو حصه یو ځای پکې راغلي وي. د کره کتونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکي عاطفه پاروي او تصویرونه له لوستونکي سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډېر خوند واخلي. د پیروته په نوم د عمان نیازي دا نظم له دوی څخه اورو چې له تصویرونو مالامال دی.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې جار په تار شمېرلې، پر خامچکو اننګو دې داسې ایسي لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې، ناز دې بیا ختلی بر لکه پیروته. خایستو دوزخ مې غېږه کې نیولی، بې له تا مې څه مرګونې تبه کېږي، دواړه سترګې لکه دو تور تناکی وچ را گونه پا گاردو که خکاریگی خایستو وخ کمی وچ را چچیگی. خایستو زما دا چایو پا پیاله کی تور شمی برکی دوبی دوبی کیگی، مانا دا چه ترازینو بل می چوک دی، خایستو رگ می پا رگ باندی خوگیگی، خایستو باران دای سرغه می وریگی. مازدگر دای دا ویالی لغار ناستم، دا شاتوت ونه کی زولندی مرغی دی، باخچه غرق دا پا کیف که نزاییگی، خایستو رباب می داسی دای سرکلی چه دی نوم واخلما شرنگ سی و شرنگیگی. خایستو آده نکریزو ونه نوه لمستی چانگی تاک تا وراغلی، تا انگرو تر چیلی دا دنگ شوی، سگ با دیری ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سوحیلویو دیلا بسش. خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه ویالکی چو لامده بیرا تاییخی، ترخه تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکه وپن دا سهرا چه من را وکلی، لکه خوب لکه رویا چه منده وکلی. خایستو تو تکی زاله که لگیا دا، نسلس نیمه دایره دا تماما، پلم دو خطوی غاله دا ککلا، المر دا باغ تر دیوال اسک شو چو چپیا کی، دا مرغی و شور می طول حواس کانکلا. خایستو و بچ لپیگی که کبان دی، او کتتی د ویالی لپی تلویگی لکستنی چا تنبلی وی پکار کی بلانگ چرخی دی پپانو دا چنار کی شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری گی شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری گی
لانزورګر شاعر اومن نیازی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
خوال رسنی او د دې رسنیو کلچر په خوال رسنیو کې یو شمېر افغانانو ل خپل کلچر بشاړولې. مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنه کې که څوک لیونی نه وي پام هزار کې سپکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا عام هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمېر نور هم خبر کړي چې پلانی بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډېر خلک کاروي، د سپکو خبرو کول دوی نورې ستونزې هم لري. یوه یې دا ده چې هېڅکله دا شکنځلې له منځه نه ځي. ممکن یو څوک خپله ثبت کړې یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي، خو اصل یې پاتې شي. دوم مشکل یې دا دی چې هغه د عام محضر شکنځل مار به هم د نجونو او میرمنو مخې ته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي، دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي، درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم، د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړې شوې وه. بیا د شمالي امریکا پوهنتونونو خپل کړ، او له 2008 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمري تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسان یې ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د می په میاشت کې خپور شو، په افغانستان کې 4,300,000 کسان فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کاله وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پیل کې به خلکو تر 100 کلماتو زیات څه پکې نشو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هره ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې بدل کړ، اوس یې ایکس بولی. دا سه کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 3,00,000 ته رسیږي. ورپسې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي، هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بېلوي، بې ځایه بحثونو ته مو راکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر وې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي، خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارباب پوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمې لارې لري، تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپک کړي او بړاسې وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کېږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې امله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی په ټکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمیر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي، د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقم، مثلا که یو شی دا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی، یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. او د هغې یو وجه خدا کېدای شي چې افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې دا فیسبوک کاروي یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاروي، خپل ډېر د لیکلو او د نظر څرګندولو وړتیا نه لري. بیا چې هغه څه ولولي، زیاتره یا هماغه کاپي کوي، پوسټ کوي، یا هماغه په یو بله بڼه باندې تکراروي، یا هماغه اړخ ته پام کېږي چې هغه بل چا مخکې راسپړلی دی. داسې انتقادي فکر پکې ډېر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو تر څنګ تر ډېره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هره برخه کې شخړې او جنجالونه کوي، او په خبرې د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه ولسونه چې لستونزو سره مخامخ وي، ټولنیز ثبات یې له منځه ځي، او د ټولنیز ثبات له منځته تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتېږي. په داسې حال کې بیا معمولا دغه ټولنې خلک متلاشي کېږي، یو خو عقدوي خوا زیاتېږي، له بلې خوا یې بد حالات او فکر لا ورګډوډوي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وایي کورنیو جګړو، بېوزلۍ او په یوه ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډېره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبني او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بېلابېلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي راډیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپله عقده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعضې نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي. نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعې باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلند او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بېلابېلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکس پاڼې چې په نورو هیوادونو کې تر ډېره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژۍ ښودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کېږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخته وړل کېږي. ډېری دا فعالیتونه په مستعارو نومونو او ادرسونو کېږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نومونو او ادرسونو ډېر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو.
د تمثيل هنر له 1950 کال را وروسته چې افغانستان ته تلویزیون راغی د خلکو په زړونو لږ ډیر کې ناست. البته تر دې مخکې راډیوي تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنا لري، بل معنا یې په هغه کیسه کې نغښتې وي چې کرکټرونو ته پیښیږي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزني کې یو شمېر ځوانان نن سبا تمثيلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثيلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثيلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو څرګندونې په دې راپور کې سره اورو.
په دا وروستیو کې په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثيلا ویډیویي کلیپونو جوړول پیل کړي دي. دا دغه تمثيلي ټوټو مومسلان وایي له دغه لارې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میل د دغه ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد پکې نغاړي، چې په هغې کې هم درد وي هم طنز، خو موخه یې خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هېواد باندې مې خوا بدد، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندومه، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت د اصلاح لپاره جوړوم.
د تمثيل هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکي او بې ساري ونډه لري. دغه هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. سلیمان راحیل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثيلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې راخلي او د تمثيل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحیل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه، ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثيل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو. یو څه اندازه مسکا به مهم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مهم توجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کېږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه یې لیکوال، شاعران، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثيلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول او د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. په دغه تمثيلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثيلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې زوریدل یو در بدر ټولنې لپاره یو نو خدمت وړاندې کول دی او دی ولسونو خوشاله کول دی، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي د دې ناس جای دلا بدل کړی دی، ولې تېر اوډ به پرسوي د پڅنګ.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د یو مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بېول دی.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لږ خندا وي.
اخلاقي رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیزه سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوی، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډېر ښه اخذ وکولای سي.
د دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندي د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي، معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل:
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په ازادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په او دوی هغه خپل خلاوې د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزني ډېری اوسېدونکي چې ساده او نالوستې بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په موخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستې ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره وکولای سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان:
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سي. د موږ اصلي هدف او ارمان به موږ سي تل مو د ټولنې دردونو، ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولی او نه یې سپموو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غوړېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویلیا او بې له پیسو اخیستلو ملاتړلې. ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دې له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر للهند:
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا ده چې خلک یوه شیبه خوشحاله او خوښ ساتل کېږي، او دغه تر څنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوې هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو موخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي. خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته یې رابولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي:
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یو خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم، له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې ښه ونډه لري. او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستي کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولی سي.
اوس هم یوه تمثیلي پارچه د دوه ورونه او دریم حساب په نوم په دې ډرامه کې خیرو اکا له خپل کشري ورور بیلی شي او ګډه شتمني ورسره ویشي.
خبر میں تردی در تکڑی وق نہ وقت سر بات سڑے پاک پلا مکھ باندھ جی اگر اصلی موضوع تھا بڑا سو سیدا کا خلق مانا بے خو بٹھی جی معلم صاحب فور ودان سے مانا جماؤ کے تھا کہ خیر نہ پارا دا درا خلے دا اجی صاحب نادر خان او خیدا چدا دا پورا لوگ جی بوڑا یا یہ فریخ پورے فریخ درا خلے دا نن بدا خبر دی ویش مال تا مانا سر اخلاس کو دا ویش بسر معلوم کو زاکی بکرال آغا ورز ندری را خوشی نا با پا مال تا کتوک سر گگی گو پرده خدا دی سیار تر خبر دی تر برو تر خبر دی تاوان کبلا وما مگر سیار پزان که نگه گوام تر بر پزان که نگه گوام دی تر بر سخی پزان نبخوام ذاتی میں کرا دو مال اصلی موضوع تھا بڑا سو ذاتی کرا دی ویش خبر دی ویش سنگ ویش نہ سر کہ وی سنگ دی سر و کم
ویش خوب سر کو ر سنگ سر کو خو دا غس ویش لکدا سنگ سی دی دنیا و سی و داخل و سر کر دا غس ویش
اون وقت پہ تا کای سر کو دی دنیا و سر خدا سی دی جما تو دی سب کرای دا
ہاں سنگ دی کرای دا
دی کلین زکی دی کلی ماشینان دی که شمشانی دی که برمی دی کنزکی دی که کور دا کلا دا مانا او کدا غسی مانا دی بازار کور دا دی غزنی در خیم که دی غزنی کور دا یا غا نمره دا دامی تو دی ساب کلی دی وچ پنیمای وچ پنیمای داشی وچ پنیمای بانی ورورا تیمور که شاب تا ضرورت نست
وچ پنیمای ولی
او چنگا ولی
ما تا خو وچ پنی مای خو نده سر کری ولی داد رای خوندی دا بسا کری
نو
خوندو تا خو با کر کهو که بینه و کر
خوندو تا دیتا پلا را کور کری جا پا دا کلی که یو بل چم اکور کری دا و خور تا
بل سوک سر که ما تا و کوزی ور کوام
تسی ور کبی بیایی لخپل برخی ور که که چنگا آنا در خانم که
یا خود دوی اکل ری باید دی تخپل اک ور
کنم زخوی نور کوام زخوی نور کوام
که دو خوندی پی او رو ریسار دی آقا خو آقا دا معلوم داره
خرسی
دا غیو و تبیزه ور کنم دا دو تا خوب استا اکور کنم
زه دی خور اک منم نه توا و زه بستا ور کنم زه دی و رور اک ور کنم
زه و زه ظالم نظالمی که نو دا خو ظلم دنو
وام ظلم نداری واج تراسا نه ظلم دی خدای و ساچی فدا طول کنی در سرگردم فدا طول منتی کدر سرگردم
ستی که ویدا زه ما خبر سنگ ده
جی معلم تیالی ضرورت نه سیالی دی مانگ زه خور تاک نور کنم چه سنگ کنی
زه ور کنم
چه لخفلی ایش شبیا ور کنم
لخفلی ایش ور کنم تبی ور کنم
وای زه نه ور کنم مرزل تا سر ایساب کنم چه بی لخفلی ایش شبیا ور کنم خبر
خلاص وینه خلاص وینه خلاص وینه انجکان راو غره د خوندم راو غره د غوز د حساب سره کو غوز خلاص
وینه به غیرت یو خوته څنګه اکبر کبل کلی وای مو زله نرخه ما
وزن نرخه
ما وزن رواج تراسه
رواج سکه د غره رواجو مو خراب کړی د دین معتبر ده که رواج معتبر ده که ده
ور سره یې په دین کې زنه ده چې کوم و امر رواج تراسه او چې کلی
دا په دین کې د بشریات کې د قران کې پادیس کی دا غد پارش ثابت دز دا
جن امر کوم ورونا دا حساب خلاص وی کنه خلاص
ولی نه ور کای زی ور کوم ماتی خرو
و انت خو دا تا کار نه خلاص بیا دا خو خو څنګه کسان دا کلمات سره خو ور دا څه چلا کی کوم فتو ما
در کوم معلوم سره
څه می دا یم دا ترای چې ما دا څه تا دا
خو ما خو نو 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 نو
نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو
دلتا سلامت خبر من کو خراب کری ملامت
تکلیف
یہ تقریب نہ دا دادی خیر کار دا کری دنیا کے اغم دے پلار لرانی دی مور پلار پیدا دی دی غنست سید کتاب کی بدی ارور لکھ جاتے دی خور بکم یا حسن چنجے دائی چی اگر جوڑے دائی چی اگر حساب برابر دائی چی
بیان دی پتہ گوٹے بانی مانی 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 مانی
ازادي راډیو مجلې ته دی اونۍ پروګرام مو هم دومره وو تر بلې اونۍ زحمت چې بر لته سو اجازه اخلم شدی وي
سرشن مانا کے
Thank you.